سلور به جیشت وی احمد چیبریم در زدی ردو در دی سات پخبرونه که ستاسو کوربه پا تخنیکی برخه که شمشاد زدران را سرمرستندوی دی اسلام علیکم. اوراندی با واوری چی سر لنن شپی دول و سو بجو پا افغانستان که در طالبان و حکمت لوری تاو ترخواله که میشی شایده پا افغانستان که در سولی پلور لمره مهم گام وی چه خستل کیشی. تر هر سمخ که خبرونه سالی محمد سالی اوروی.
حکومت وای د تاوتریخوالی د کمولو پر مهال به امنیتی او دفاعي ځواکونه بیا هم د تیارسای په حال کې وي. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسیدلی دي. په ایران کې پارلماني انتخابات روان دي. د افغانستان حکومت وای د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وی امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسای په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته ویل حکومت هیله مند دی یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بلاخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاوتریخوالي د کمولو د بریا په صورت کې احتمال لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه پر مخ یوړل سي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دوی تمه لري د سولې موافقه د فبروري پر 29 لاسلیک سي. د طالبانو یو سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو په وخت کې به د افغان قواوو د شپې عملیات او هوایي بریدونه کمیږي، په بدل کې به طالبان هم لوی حمله نه کوي. تفصیل ورسته. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسیدلي. د ملي اردو مسؤولان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 4 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته لومړی په زابل ولایت کې د عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي. دغه ورځ د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلول طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 3 مخالف وسلول وژل شوي. امنیه قمندانۍ وایي افغان ګډو ځواکونو دغه ګډ عملیات تېره شپه د ولسوالۍ په سرو ساحانو سیمه کې کړي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانۍ ویان جمال نصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غاش ماتون کې جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي دي او 9 نور مرګونی زخمیان شوي دي.
بلخوا په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو ډله ییزه حمله په شاتن بولې. د قول اردو په یو اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېر شپه د ملي امنیت پر یو پوسته حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. په اعلامیه کې ویلي چې دغه حمله 2 ساعت روانه وه چې طالبانو ته په نتیجه کې درنه مرګ ژوبله واوښته. 209 شاهین قول اردو ویلي د طالبانو درې مهم قمندانان ابوبکر، عیسا او ملا محمود له شپږو نور وسلوالو سره وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې حمله کې د افغان قواو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رایه ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړې نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید شوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تنه غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم شوي دي. په دغو محروم سو کسانو کې د پارلمان پخوانی غړي بهروز نعمتي هم شامل دی. هغه نن په تهران کې وویل
اونایی که رد سرایت کردن بار خودشون سنگین کردن.
هغه کسانو چې د خلکو صلاحیت رد کړی په حقیقت کې خپل بار دروند کړی. موږ خود خلکو په خدمت کې وو او یو به یو لار دا و چې په ټاکنو کې برخه واخلو، خو هغه کسانو ته رایه ورکړو چې له موږ سره فکر او دریز یو دی او په یو ډول زموږ رایه د اقتدار غوښتنې په وړاندې د مخالفت رایه ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورانه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای د پالیسیو پلوي نه کوي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیه غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې لپاره کوي. نیویورک ټایمز، واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې دا خبرداری د فبروري پر 14 د تړلو دروازو شاته په جلسه کې ورکول شوی دی. دغو سرچینو د راپور د دوو چارواکو په حواله چې له دې جلسې خبر وو او د نوم نشول په شرطی خبری کولی ور کړی دی. د نیویورک ټایمز رسپنې په حواله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې جلسه خوشنی سوی او ویلي دی چې ډیموکراتان به له دغو معلوماتو د ده پر ضد استفاده وکړي. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې روسیې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ټولنیزو شبکو د کمپاینونو په مرسته مداخله کړې وه. او په اوکراین کې وروسته له هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین له ووهان ښار څخه نووي سانجاري شارګي ته انتقال کړی سول. ځایي اوسیدونکو پرون سیمې ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس سخته دي. ځایي اوسیدونکو پر دغو انتقال شوو کسانو د ډبرو ګزارونه وکړل او له پولیسو سره په شخړه واوښتل. اوکراینی چارواکو ویلي چې په هغه الوتکه کې چې له ووهان څخه اوکراین ته والوته 45 اوکراینی وګړي او 20 بهرنیان دغه راست طبي کارکوونکي او عمله شامل وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه الوتکه چې اوکراینیان او ګڼ بهرنیان یې لیږدول د تیلو لپاره د کیف پر هوایي ډګر کښېنستله او وروسته خارکیف ته والوته. د انتقال سو کسانو د قرنټین لپاره په خارکیف کې یوه ساحه مشخصه سوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبانو او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وایي.
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره.
د تاوتریخوالي کمیدل نن د شپې 12 بجې پیل شي. په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکو نظیم سمون نظر اخیسته.
دا یو فرصت ده لږه ده چې د پسرلي د تر رسیدو مخکې چالته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل دي. د هغې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو.
په لوګر کې د شپږ ولایتونو ځوانانو د اوربان لپاره مشاعره کړې.
چیرته لرې له چاودنو، چیرته لرې له بریدونو، چیرته لرې له فیسبوکه، چیرته لرې له خبرونو، چیرته ورک له څراغونو، چیرته لرې له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چیرته لرې له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دې اړه جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي. افغان صاحب، په دې اعلامیه کې څه راغلي؟
بل شبر صاحب، په یو وخت باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه طالبانو اعلامی ورکړی دي. د دواړو اعلامی محتوا داسې ده چې دوی دواړو ولیدي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته چمتووالی نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دغه هوکړه به د همدې میاشتې په 9 د فبروري په 9 نیټه په قطر په دوحه کې البته لاسلیک سي. او په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي وو چې له دې فرصت نه په استفادې دوی باید د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. په اعلامیه کې د قطر هیواد همدارنګه د دې سولې د خبرو ګډونوالو یا شریکانو څخه هم مننه سوې ده. او دوی ولیدي چې دغه اوربند ته به لاره هواره کړي، دغه هوکړه او د بهرنیو ځواکونو وتل به هم ورسره لازمي سي. نو په ورته وخت کې د طالبانو هم اعلامیه ورکړې ده. طالبانو هم دغه نیټه کره کړې ده. دوی ولیدي چې د هوکړه لیک د هود میاشتې په 10 چې د فبروري په 9 کېږي لاسلیک کېږي. طالبانو په اعلامیه کې ولیدي چې د دغه هوکړې لاسلیک ته یو شمېر هیوادونو همدارنګه سازمانونو استازي ور دعوت کړي دي او لاسلیک وروسته به د طالبانو ځینې زندانیان هم آزاد شي او بین الافغاني خبرو لپاره به لاره هواره شي. بل شي برسه
مننه افغان صاحب. البته د فبروري 9 سبانه بل شنبه کېږي او وسپره شو د امنیت شورا مسلې ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبان سره د تاوتریخوالي کمواله به عملا نن شپه 12 بجې شروع شي. د دغه شوراویان جاوید فیصل ازادي رډو ته ویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولې. په دې اړه نور جزئیات لکابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې بیوی اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل ادرسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره د شپې له 12 بجو څخه پیل شي.
خپله فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا په شان د خلکو امنیت د تاسیسات او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تورستي ډلو باندې حمله هم داسې روان ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خو هوکړه کړې و چې د ویونی لپاره به تاوتریخوالي راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي خو دا شمیر به 15 ته راټیټ شي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو له خوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورداږي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول د بهر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤله فضا رامنځته کړي خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربن هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو خو تر اوسه نه یو توانیدلې.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن د شپې له 12 بجو وروسته به د یوې اونۍ په مخه طالبان او افغان حکومت د یوې اونۍ په مخه شخړې راکموي. یوه اونۍ کې شخړې کمې شي د دواړو لوریو ترمنځ به اعتماد پیاوړی نه کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیسته.
د اعتماد پازی لپاره یو مهم ګام دی او وګړیدل شي چې یو اونۍ په اوږدو کې څومره ملموس کمواله راغلی په تاوتریخوالي کې.
سمون صاحب، له لویه سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
تحقیقاً بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنې تر ډېر اوږده ځنډو سره بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمن په سوله کې د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله، هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله. ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي او البته ځینې شرایط به لري پوری بچ په یو نه کې څنګه پرمختي نو دا خپل خپل یو ډیر لوی پرمختګ دا او دقیقا نشک پرته د اوربان د جګړې د شدت کمیدل خبرو د څو د خبرو بلار کې یو ډیر لوی پرمختګ
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تیرونی په یو مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربان ته شي. فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربان په خوا روان شي؟
موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات یې د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن او چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته دا خپل تاثیرات لري او هغه یو لوی اندېښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنې زیانده ده چې که چېرې دوی اوربان اعلان کړي نو ممکن دا د جنګیالیو هغه روحیه یې هغه سي تزیستی. له بلې خوا ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کېدونکی دی او بل اخر امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسېږي یقیني شوی نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي د تر رسېدو مخکې چلته بیا د جنگ جګړې د موسم پیل دي دغې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بل اخر یو دایمي اوربان خواته لاړ شو.
په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغه کسان هم حمله وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت په طالب واچوي. دغه اندېښنه نشته؟
بلې، د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي نو هغه ښه هغه هم همداله ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره شته دي. هم د دولت په سطحه کې هم له دولته بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو تا باندې داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
نظیم سمون ول دوی څخه مننه کوم. یو یادونه وکم چې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلورنی مو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه هم لولو.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس یو سیمایزه مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشانو جوړی دولتي شورا تایید کړي وي، خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
له توندلارو مذهبي مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول وزره یو سلو اته څلوېښت کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون یې رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د سهار په 8 بجو د رای ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رای ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رای ورکړي. خامنه‌ای ویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. خامنه‌ای د ایران د شورای نگهبان پر یو شمیر غړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترڅ کې وویل دښمن غواړي د خپل نهایی فشار نتیجه وویني. متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یو ورځ مخکې د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو پر رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دی چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایو ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي دي. په پاتې کسانو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقي مقدم، سیاماک راپایک او عباس علی کت خدای شامل دي. کت خدای نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته سپکاوی دی. نوموړي ویلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
د ایران انتخابات څومره عادلانه او د دیموکراسۍ له معیارونو سره سم دي؟ په دې اړه احمد تکل په ناروې کې له ډېره افغان شنونکي عیسا ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایران پارلماني انتخابات څومره حقیقي دي او د عامو وګړو اراده تمثیلوي.
د دې لپاره چې د ایران د انتخاباتو د حقیقي والی په هکله ډېر پوسو، بهتره د ایران د نظام جوړښت ته پام وکړو. د ایران په نظام کې خصوصا د پارلمان د کنټرول لپاره یوه شورا لري، دوی د شورای نگهبان یا ساتندوی شورا په نامه. دغه شورا نه یوازې دا چې د کاندیدانو صلاحیت تاییدوي، بلکې د پارلمان ټول مصوبې دوی له سره ګوري. که چیرې د قانون او شریعت سره مخالف وي نو دا قابل د قبول نه دي. نو په دغه سیاو ماحول کې چې یوه ساتندوی شورا او ډېر کسان چې دولس غړي لري او شپږ غړي یې د رهبر ته مستقیم نظر لاندې انتخابیږي او نور هم علما دي یا فقها دي، نو د انتخاباتو یا د کاندیدانو راتګ بې معنا ده او دیموکراسي نه سي تمثیلوي.
ډاکټر صاحب، عام خلک، عام ایرانیان انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري او څه تمه ترې لري؟
تر هر څه وړاندې خو باید دا ووایو چې د ایران د نظام چارواکي یا مذهبي مشر په شمول ټول دوی دا غواړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو تیرو انتخابات ته پام سره دوی ډېر کوشش وکړي چې په هره طریقه وي، یا د اصلاح طلبانو په مټ یا په نورو طریقو خلک راوباسي. خو دا ځل د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب ده، او په تیرو وروستیو کې د اوکراینی تیاری پیښې چې وسوې او دغه راز ځینې اعتراضونه چې وځپل شول، طبیعي خبره ده دا په د خلکو پر روحي تاثیر کوي او خلک غومره زړه نه ښه کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې پخوا اصلاح طلبان له قدرت کې وو، هغوی خلک راوستل، خو اوس هغوی هم کمزوري دي او هغه قدرت نه لري. نو زه فکر نه کوم چې خلک د په پراخه پیمانه ګډون وکړي یا ډېر د زړه ورته ښه کړي چې د انتخاباتو نه به چې راوځي چې دوی مشکلات حل کړي. له دې پرته له دې انتخاباتو د خلکو هیله ډېره نشته.
ظاهرا لیدل شوی یو ډله خلک شته چې په انتخاباتو کې ګډون کوي او په تیرو څو اونیو کې یو شمېر خلکو د نظام په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه خلک څوک دي او د ایران په ټولنه کې شمېر په پرتلیز ډول څومره دی؟
د ایران اسلامي جمهوریت خپل پلویان لري، او بلکې تاسو پام کړی وي د قاسم سلیمانی له مرګ وروسته ډېر خلک راغونډ شول دغه په فاتحه کې یا جنازې کې. نو داسې هم نه ده چې انتخابات به بیخي خلک تحریم کې، نظام پلویان لري خپل. بله خبره ده چې نظام ډېر مختلفې طریقې لري چې خلک راغونډ کړي. مثال په ډول دوی په مسجدونو کې لس کسیزې د بسیج ټولنې لري، دا هر لس کسیزه ټولنه بیا له هر مسجد سره ارتباط لري. دغه ټولنه دغه ډلې چې دي غیر رسمي ډلې دي، حکومت دوی هم خلک تشویقوي چې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو داسې هم نه ده چې څوک به برخه واخلي، ولی اصلا په حقیقت کې هغه څوک په دیموکراسۍ باورمند دي، هغه څوک اصلاح طلب دي، فکر نه کوم چې هغوی دې برخه واخلي.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکو د امریکا حکومت تیره ورځ د شورای نگهبان پر پنځو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه به د انتخاباتو پر عمومي نتایجو، په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون او رایو کوم اغیز ولري؟
دغه حالت هم په دغه کسانو سره مرسته کوي چې د نظام پلویان دي یا د امریکا په ضد یا د امریکا مداخله غندي، دا هم مرسته کوي چې دوی برخه واخلي. البته د شورای نگهبان د حالت ډیر خلک په تنگ دي. تاسو فکر وکړئ چې 15 نفر غړي لري، په دې 15 نفر کې شپږ کسان مستقیما د رهبر په
خوخ انتخابیږي او دا نور کسان هم علما او فقیهان دي چې هغه هم د رهبر نفوس په دوی ده مطلق انداد رهبر او د سپای پاسداران په اختیار کې و شورا ده. نو ډیر کسان اته تی شورا د سه کسان هم رد کړی دي چې په خوا په مجلس کې حضور درلوده در حالت چې دوی کړنلار متفاوته ده.
او یو ورسته پښتنه ډاکټر صاحب چې د ایران په دولتي سیستم کې د شورای نگهبان او شورای خبرګان او د لوی مذهبي مشرایت العالی خامنه‌ای په څیر له قانون څخه اوچت صلاحیتونه او اداره شته، په داسې یو حالت کې پارلمان څه معنا او صلاحیتونه باید څومره وي؟
ګوره که تاسو پام وکړئ د ایران د اسلامي جمهوري نظام له جوړېدو سره سم یو کال بعد دغه شورا رامنځته شوه. په اول کال کې چې انتخابات وشول حتی د حزب توده کسانو نورو کسانو هم برخه واخیسته، خو ورو ورو دغه شورا اول د اجرایه شورا په نوم یا د مشورتي شورا و نظارتي شورا وروسته بیا ساتندوی شورا سو. او د ایران سیستم د ایران نظام داسې جوړ د هر څه د ایران د مذهبي مشر او د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې او ټول اجرا د یو لخوا کیږي. دا د لپاره چې و خی خلکو د چمګ هم دیموکراتیک نظام لرو، موږ دیموکراسي لرو او د دیموکراسي تمثيلي دی لپاره د کار نه کوي.
د سیاسي چارو شنن کوي ډاکټر ایسا ستانک سي.
ستاسو لا پیغامونو
ترګون کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت څنګه شواري نه دا افغانې خبره د تمر واسي وګړو را په دغه وسول دا غدا چې موږ د خار په زندې صحو کې افغاني مرواز دا په لری نام نسیمو کې کلدار ده. دلته زموږ پروش زموږ مزدوري په کلدار ده. یو دا څنګه ده پرسن دا ده چې خار ته لاړ شي ان افغاني د کمخ یو شای په سل کلدار یو سل افغاني ده. دا بل څنګه ده افغاني مخالف موږ نه یو خبره ده خو دلته حکومت نه دغه وختونه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي. نو کلدار خو ډیر دلته دومره افغاني نه څه چې ټول یو وخت ګوښ ګوښ ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسیږي. سلام علیکم.
عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کیږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنې اکسپایر شوی وي چې تمدید کیږي یعنې نوی کیږي باید د پخوا په شان په 1,500 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي، یعنې 5,500 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم دی له د خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنې میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي دریو د کال مطابق 1,500 افغانۍ واخلي چې پخوا په شان باندې بیا افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی. د کونړ ولایت تیج درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کړم. یوه غټه ستونزه چې زموږ د تیج درې ولسوالۍ کې ده هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یوهلته یوه د افغان بي سیم دستګاه چې هغه کله اختر وي یا کله پټه خوشحالي وي نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای کله چې خلک اړیکې نیسي یو بل سره یا مصروفه وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ نور پیغامونه هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1,300 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لمارجی پښتنه کړی دی چې ژغ می بدل سوی دی او دایلی کې سناریو خونه یم او زکام یم. حبیب الله حلیم له خوست لیکي د حکومت او طالبانو ترمنځ پریکړه ته خوشاله یم. کلیم له غزنی لیکي خوشاله یم چې تاو تاریخواله را کم شي. خان محمد اسلام یار له نادالی ولسوالی لیکي خدای دې د خیر سوله راولي. سمی الله د کندهار له میوند څخه لیکلی دی که طالبان سوله او اوربند غواړي نو له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی که طالبان سوله کوي باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږدي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالي له کمیدو سره اوربند ته زمینه برابره شي. قدیر تکین لیکلی دی د تاوتریخوالي د کموالي پیل په نیک فال نیسو. نظام الله ساپی له کونړ لیکي کاندیدان دی خپل لانجې نوري پریشتي سولې ته د کار وکړي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر لیکلی دی ان شاء الله دا ځل به سولې راځي، او مایوان له کابل لیکلی دی سولې ته ډیر خوشبینه یم، کېدای شي چې دا ځل سولې راشي ځکه چې طالبان او حکومت دواړو پریکړه کړې ده چې تاوتریخوالی راکم کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د سولې موافقه د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شي. د افغانستان حکومت د دې موافقې د لاسلیک په درشل کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د تشدد د کمولو پریکړه به د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلول طالبان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دغو وسلولو ته په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دولت 14 مخالف وسلول بیا د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د کندهار امنیت قمندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات تېره شپه د دې ولسوالۍ په سرو څاهانو سیمه کې کړي دي. په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې ده. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره رایه اچول کیږي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیا غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیا دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې په هدف ترسره کوي. او په اوکراین کې روس له هغې تشدد پیښ سو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین له ووهان ښار څخه نوي سنجادي سنجاري ښارګوټي ته انتقال کړی سول. ځایي اوسیدونکو پرون سیمې ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس سخته دي.
د لوګر په مرکز پولې عالم کې ځوانانو د اوربن ژغ په نوم مشاعره جوړه کړې ده. په دې مشاعره کې د شپږو ولایتونو ځوانانو او د شعر او فرهنګ مینوالو برخه اخیستې ده. په دې اړه نجیب الله الخیل راپور لري.
د اوربن ژغ په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ راډیو ته وویل
ګړتیا اوربن ده او د اوربن ژغ تر نامه یو لوی ولسي مشاعره جوړه ده، او هدف هم له دې نه ده چې د سولې راوستو او د اوربن لپاره د عام ولسونو کوم غږ چې د باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سولې او اوربن غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولس ته خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربن غوښتونکي دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعرې کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سوله یې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن دغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې دغه ځوان کول کې دومره احساس دی چې هغوی په یو چا باندې غږ کوي، د اوربن غږ زه فکر کوم یو ښه پیغام و، او غواړم چې نورو ولایتونو کې هم دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زه ملنګ چلم پریږدو، زه چې پریږدو زیارتونه، چرته لرې غره ته لاړ شو، پریږدو کلي او ښارونه. زه چې داسې ځای ته ولاړ شو چې هنداره پکې نه وي، برقي ستنې پکې نه وي، پخه لاره پکې نه وي، چرته لرې له چاودنو، چرته لرې له بریدونو، چرته لرې له فیسبوکه، چرته لرې له خبرونو، چرته ورک له څراغونو، چرته لرې له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لرې له یارانو.
په یاد مشاعره کې دوه نور شاعرانو، فرهاد یوسفی او مسعود ساروان، هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
تراشا
ازرائیل زما روح واخل نور دروما را وغرزید په کلی باندې بم دی او بس جنگ دی خالونه دی خلق نور هم پیدا کا په حسن کی د زن خال دی کم دی او بس جنگ دی
لہرے یوی ہلک در تیر شم منی میں او جان ستا د قدم لاند در لاند کڑم راځی با کچکول کڑم پغاڑا لیوان تو بوکڑم پیش کے گریوان کد مجنن غندے ریتاڑی کڑم راځی با
د لوګر د اوربن غږ مشاعرې په پای کې پر یو شمېر میلمنو شاعرانو برابرې شوې ډالۍ هم وویشل شوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی تر نومې نوول زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هیله ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره ژغیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو. او د غرض د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړي دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او ومومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
څنګه مزامن پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه او دومره د غنیو د کلدورو په نرخونو کې پارک دا چرواکې ټول د پروتدي بخارۍ کنوز دي. د مسلمانو ته سخت تکلیف ده مخکې چې په کلدورو په فل کلدورې مې ورکول اوس په فل غنی ده هر شګې داسې ده داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي په خپل حال دي ځنه ټول نرخو کې جګول او غله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
بارې ستاسو څخه غواړم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غواړم ستاسو جواب واخلو. دې
ډیره مننه کوم ستاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلي او د ورور ته هم سلامونه او نیکې هلي. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کانو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په لنی توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصناف سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوند ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د غوی په خوخه د خروالی په همغږی سره وتوانی دو ترسو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوز کې نرخامه ټول ته تبدیل شوی دی او هغه سناب چې نرخامه پاتې دی د ضربه د غو نرخامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرچ ده چې فعلاً لپاره په ټول خوز ښار کې په 15 افغانۍ باندې دا پلورل کیږي چې د دوی د غریب راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلاً لپاره 40 افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوز ښار او ولسوالیو کې چې موږ ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي موږ ولسونه متضرر کوي د هغه پروګرام دی جدي اقدامات کوي ضرور دی اندښنه نه کوي. دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده کنټرول شوی ده د اسناف واټیوالو سره او بیا بیا ناست شوی دی او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زمونږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت خوده له همکاري کړي ده همداسې دوام لري.
بله ډېر زیات مننه کوم. یو بل اوریدوم کې براوه خلو دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی به وره.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیګ ماشينه 15000 افغانۍ دي د پپین افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي. نیګ د ورپور چارواکو څخه دا اله کاوه چې میسته ده د ماشينه خلو ورکړي او دا به د موږ د پر ډیره د افتخار خبره وي او تاسو د می خبره ول پوری چارواکي تا ورسوي. سلام علیکم.
بلې منګاسب
ډیره مننه کو پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دل چې دوی کوي اپ کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنې کیږي د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه موږ مننه کوو او له دوی نه د دوی دغه اویار چې په ادارو کې د کارکول دي داستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تلورولو د لپاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لاغي وروسته لوړو مقامات سره شریک کړو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو.
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عمل کیږي؟
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکو چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی وختنه او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدلون راوړ.
ډېر مننه. یو بل اوریدون کې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري خپل د دوی څخه وایو.
بلې السلام علیکم. حیاتم د هوسل ابراهیم. عام راز چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه خبر کیږي. ته جو حسنشت په تر په کې ځنته د درس زمينه نه برابر ام نو هله مداد چې د داغه د بورډ چارواکو تر افیس ورسره ډېر ډېر مرګ
دی. بله منګل صاحب که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه اخیسته چې په کوم ځای کې ما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اساس سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نوی ښوونځي موږ ګټه اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کوم ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
دا په مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټول ولسوالیو کې په هر ولسوالیو کې په ځینو ولسوالیو کې لکه د مساخل ولسوالی چې لري پرته ولسوالی ده په دې ولسوالیو کې عملاً د ديالو سخونځي د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي لکه د میدان ولسوالی چې لري پرته ولسوالی ده په دې کې د 200 خونځي د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نوي ټول خونځي به ګټه اخیستنه ته وسپارل شي او ځکه چې به په دې خونځي کې درس وای او د دې لپاره به سربانه برابر شي وي او ترڅنګ په یو سل دولش تو خوندوی چې چار روان دي د غوڅ خپلې نظارت کیږي او د نوي کال د زکونکو د شمولیت لپاره کمپاین لسر له اوسه پیل شوې ده په ټولو ولسوالۍ او مرکز کې په خوښ کې هیڅ یو خوندې نه دي تړل شوې پورس د کونکو خوندې خلاص دي او پورس د کونکو خوندې ته دي کته چې د توګورې ټولې نی ال د کریز مرکزونه فعال دي هم په ولسوالۍ کې او هم په مرکز کې اول سوالیو کې د زکونکو لپاره د کورسونو شمیر ورزنه بلې ته په وړیدو ده او هر څوک کولای شي چې په اسانۍ سره کوونځي ته لاسرسي ولري او ترڅنګ په دومندول سوالیو کې دوه ورځې وړاندې د دومندول سوالیو ټول علما کرامو قومي مشانو قومي پریکړه وکړه چې د پنځو کالونو پورته تر شلو کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پریکړې لاله کوونځي ته لګي چې دا یو د زموږ لپاره د خوخي ډیر وو او هغه چا چې زکون خپل ماشومان خوندي ته ونه لګل هغه د لپاره قومي جریمه ټاکلي د خصوصو سره په دې برخه کې وښیو دي د دولت د پانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او ان شاء الله پر څنګه کې به هم د پرمختګونه دوام لري په خصوص کې د خوندي دروازې ټول خلاص دي هم د جنکیو او هم د زکونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې
بله کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې وورو دغه یو اوریدونکو کوم پیغام چې مشتره رسیدلی او دا به تاسو ته دروړم
السلام علیکم او زه له خوسته نه زنګ غواړم حاجی علامه طهرام نه کوم موږ برانو د کډوالو چې موږ ته لکه ګلمه په شاته او چې نو حکومت په ختمه کې نو څو چا غم خورلای دلته نو سر په نه لري چې هغه څه وشي باید موږ غم وکړو چې هغه موږ نه خورو دا چې راټوای چې غوانان یې ورته پاکستان د پاکستان خو په نه په نه راځي
بله ما ګاسه
په خوښ کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره مون پتیره اونۍ کې د دوی د 200 کورنۍ سره نږدې مرسته وکړه ترڅو په ژوند کې هغه توګه چې ورته اړتیا لري هغه ته راوونی او ترڅنګ هغه بيځای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګولان ټیم کې موجود دي هغه تخپل اولی چې بوغلی وو او د دوی د وزارو کسانو په شاوخوا کې چې الته موجود دي دا غو سره په بیلابلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسان د ادارې لخوا مرستي کیږي او د مسولیتونو ورته برابر شي او د دوی ټول ستونزې او وختنې راخستر شوې دي مرکز سره شریک شي او ترڅنګ 13 ورځې د کډوالو د عالی کمشنري د مسؤلیت د مسولې سره چې والي صاحب سره لیدنه لرله اغه سره دغه موضوعات باندې خبرې اترې شوې تر څو وتوانې وګچې هغه به ځای شوې چې په خوښ کې دی دا غو د لپاره نور مرستي هم راجل کړو دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی کولای شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه وختونه ورسره شریک کړي تر څو د مرز د لپاره دوی پولیس کې شامل شي او کتل شي چې دا واقعا د مستحق دی کنه چې تر څو مرسته ترلاسه کړي نو دې دی الته مراجعه وکي او موږ د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغه کسانو سره چې پاتې دي او تر اوسه پورې مراجعه نه کړي هغه سره هم مرسته وکړي دا لړۍ به دوام ومومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بيځای شو سره او تر څنګ دغه کډوالو سره چې د نورو ځایونو راځي هغه سره پر وخت مرسته وکړي
بله ډیر مننه کوم او یو ورستۍ اوریدونکې یو معلول دی چې د یم د خپل ماشونو څخه شکایت لري ته دې ستونزه باندې په جواب ورو
هلو سلام علیکم زه د خوشالهات نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم دا پیغام پریږدم چې موږ یو خوش سرحدي نږدې ولسمو کې د مویدینو شهیدانو ورسینو ته خپل حقوق د درې کال کې جنت رسیدلې او نو ورته غلې دي موږ ساسي نه هله کوو چې جګړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوې په درنوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي سلام علیکم
بل مګاسه
ډیره مننه کوم د معلولینو حقوق چې پاتیر میاش کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمیر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانی د والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوستره انتقال کړله او بل اخر په وناسته کې په غونډه کې دوی ټول ته دغه حقوق چې دی توضیح شول او د نه پوهیږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجود دي چې دوی په نظامی برخه کې معلوم شوی دی یا دوی د پخوانی وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه او که چېرته دوی رجستریشن نه کړی دوی دی هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیل شوې ده د شهدا او عملینو امریت ته د مراجعه وکړي او غلطه دی د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریکي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه ترلاسه کړي تر څو هغه کارت واخلي او غلطه ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي او د شهیدانو په برخه کې مونږ د مرکزي ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مې لګلي ان شاء الله چې د برخه کې مونږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېر زیاته مننه کوم د خوست ولی ویاند شغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بیلګو په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب وکړې. ډېره مننه.
زه تاسو نه هم ډېره مننه کوم کورما باد چې د ولستونزې تر موږ رسوي او خدای دې وکړي چې یوه ورځ په افغانستان کې سوله ومن رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو سره رسیدلې پیغامونه در سره شریکو او به په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اړوندو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د جړی ولسوالۍ څخه په تماس کې ما او ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ دته په جړی ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ دته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت الله په امان.
سلام علیکم آزادی کارکونکو ته. سلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه نماینده مایبینو خبرې کوم. د مونږه دغه د حاضرې د مایبینو د تقریبا د نو نیم سل کسو ماش پاته دا زو کال کېږي چې نه ورکي او نه کارتونه ورکي بګ متری کارتونه نه ورکي او نه درې ضرور کال کېږي کتابچې جوړې کړې دي مانیټری کارتونه نشته. د ما لور پرو سرواکو نه داخله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکونکو ته لور پرو سرواکو ته دا پیغام نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د زدي فاکتیا دی ولایت د زایو جکو کې اوسیدونکو هم امین الله نامیږم. مکتب کې د تذکری ویلی نارسی ډیر وخت کېږي نمونه مو هېر کړي دي. تذکری وی خیر کوي نه خواهش کوو چې تذکری روکي زر سر زره ما پیغام ورکو. وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو سرتېری په حیث نه زه تا ته وزیر دفاع ته دا پیسې راکړم څنګه ته لوکې زه کوم تر کتنا فیس دي ټولر له زو کې راغلی کورو ما نه کړی او موږ نه موږ چاري وي دیواله لاسو په سر راځنه دیواله لاسو او د اردو له دیواله لاسو نو موږ سره ټوک مافي کې کاندې او کوم مافي دا کاندې موږ نه روپې غواړي. موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه دې واګانو کولوګانو کې دغه رسپتونه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت نه چې په کورو کې بيواسطې خلک یو او موږ غا اکثره تو کولې نه من غټیر خپل کورو مې نه سي هیڅ لکه نو څه کرا دا ته کو کرا دا کرا کپ ډیر ورو په باندې په ډیر راو باندې زدا خپل ورځې دغه سلام د سرحدي دیواله تلویغ مې راو غاري خاص اوس ما نه په مخه مې غاري تاسو د پیسو د کوم جنرال مغري سړای مې ته کوم مونږ لازم خاطر نه ته ټول د واسطو او د رښتو خلک
استا سونه مننه کوم ګرانو دوست تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام راستولې وو. هله د چاړوند مسولینو هم اوریدلې وي. زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو. تر د خدای په منی د مخ غوړم دی دا ونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سم سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځنې کوم او تر بل خبرونې پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خوګه سندره راوړه اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.